είναι podcast. په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورئ چې د امریکا پاوز 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولي دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د یو غړي چې د هند نیمې وچې لپاره مشري ورلغاړې وه له وژل کېدو وروسته د هلمند والي وایي چې په دې ولایت کې د القاعده شبکې فعالیتونه زیات شوي. مخکې دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فراه او نیمروز کې سوي دي 9 دیرش ملکانو ته مرګ شو بلوشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اور بند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. او کورد مشرانو له ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فراه او نیمروز ولایتونو کې سوي 9 دیرش ملکانو ته مرګ ژوبله وشته ده. امریکایي ځواکونو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نشه یي توکو د پروسس پر مرکزونو بریدونه کړي، خو د ملکي تلفاتو د ادا او پر عامو وګړو د دې بریدونو د اغیز په اړه ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنه پیل کړه. ملګرو ملتونو نن په خپل راپور کې ویلي چې په هغو بریدونو کې دیرش ملکي وګړي وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د همدې راپور په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لیګت په یوې لمی کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوي چې د نشه یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عمل کېدل دي، نه پوځي عملیات. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اور بند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په ویلامیه کې راغلی چې حمدالله موهب د خبرینن په افغانستان کې د ناتو د ملکی استاذ نیکولاس کیسره د لیدو پر مهال کړی دی. ویلامیه د شغل موهب له قوله لیکلی چې وایي طالبان د سولې او جګړې په اړه یو واحد نظر نه لري او له همدې کبله د شک لري چې د طالبانو سره د په وینا د سولې عجولانه خبرې به شي پایلې ونه لري. د ناتو ملکي استازي هم یو ځل بیا د خبرو لارې د ستونزې پر هواري ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه د بین الافغاني تفاهم پلوي کوي. د بین الافغاني خبرو مسله د هغې هوکړې یوه برخه وي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مشرانو ترمنځ په اصولو کې موافقه ورباندې سوې وه، خو دا خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته لاغه وځندیده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د قطر خبرې لغو اعلان کړي او ویل چې ځواکونه به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد خپل بریدونه ډیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب مشرانو سره د سولې نه دورې خبرې وکړي، خو دا لړۍ به نتیجه پاتې شوه. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درایل د عیش وسلوالو پاکه کړه. د ننګرهار د ولی وین اتاوله خوګیانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له عیش وسلوالو څخه پاکه سوې ده. شغلې ځواک زیاتوي چې په تصفیه سوې سیمه کې ځای پر ځای سوې ماینونه شنډ سوي او همدارزې د عیش څو مهم پټنځایونه له منځه وړي دي، خو نوموړي د عیش وسلوالو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د عیش وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. کورت مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړی چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسي بشري ناورین برامنځته سي. د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردانو ځایي مشرانو ویلي موږ پر خپل ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ځخ کوي چې له ترکیه سره هم سرحد سیمو کې راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړه. د اکتوبر پر 8 داسې راپورونه خبره سول چې د ترکیه پاوز له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړی دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. شغلی روحانی په تهران کې د ایرانی چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
شیره‌ای که اخیراً انتخاب شده، توافقاتی که
دی وی هغه ورسته شیوه چې د تړلو دروازو تر شاوې موافقه تر رسیدل دي، دا پسیمه کې د سیمې په ګټه نه دي. موږ پر خپل دوست هوا ترکیه او د دې هوا پر حکومت ټینګار کوي چې په دې کار کې لزغم څخه کار واخلي. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید له سیمې ووځي او په سوریه کې کورد ځواکونه دي د سوریه د پاوز ملاتړ وکړي. د دا خبرې داسې مهال سوي چې د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد پاوز له ترکیه سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغه پوځي تمریناتو کې د چټک غبرګون قطعات، سیار او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپور نوای د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوز د مشر جنرال عبدالرحیم موسوی الخواتارل کیږي. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه سند ویل سوی. ایران چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد دی، د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت لري.
لفرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واره ولکه دا ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولاندې پرپورونه کې به واورئ چې امریکا په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2000 میلادي کال راهیسې تل بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. ډیر د امریکا هوایي ځواکونو بمباري هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما نن ویلي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو له لوري د نشه یي توکو په د تولید پر فابریکو په بریدونو کې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکړل، د هلمند والي په دې ولایت کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي او بالاخره د مغزینه د افغانستان او د جهان په سطحه خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دې اور د وژلو لپاره د اتفاقي هڅې بیا ستایي،
مګر نهایي خپل کوشش وکړ. ډیر د خیر سي، ډیر تشکرې موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېد، په 15 میلیټه کې راورسېد.
د هند او چین د ولسمشرانو د کتنې په باب هم نور تفصیل درکوو. روانونه دواړه مشران سره ګوري. ازادي رادیو اوریده خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یو تازه راپور له مخې د امریکا پاوز په افغانستان کې هوایی حملې زیاتې کړې. د امریکا پاوز د طالبانو او داعش پر ضد هوایی بریدونه وروسته له دې زیات کړل چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپل پوځیانو ته د جګړې د تیزولو امر وکړ. اسمت څاروانی تفصیل اوروي.
د امریکا پوز په 13 سپتمبر میاشت کې له 2000 میلادي کال را په دې خوا تر بل هر وخت زیات بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. سرشکالې تر اوسه پورې 15401 بمونه غورځولې چې لا د کال 2 میاشتې او 40 ورځې پاتې دي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد حملې زیاتې کړي. د فاکس نیوز تلویزیونی چینل د راپور له مخې د امریکا د پوځ په یوه محرم راپور کې چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 13 چمتو شوی، په افغانستان کې 948 بمونه په یوه میاشت کې غورځول شوي وو. د همغه کال په اکتوبر کې 1340 په مونږ کارول شوی وو. د پوز د 6 کال په اگست کې 1300 په مونږ غورځولې دي. خو 6 کال د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر په وینا روسل دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې، د طالبانو پر ضد د امریکا د پوز هوایي حمله ډېری شوې دي. اسپر همدار از اوویل ولسمشر ترامپ ورڅخه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریزو د بریدونو په ځواب کې خپلې حملې تیز کړي. د حملو له زیاتېدو سره د ملکیانو مرشوبلې هم ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو له یوه تازه راپور سره سم چې نن چهارشنبه خپور شو، د 6 کال په می میاشت کې په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدرو موادو پر لابراتوارونو د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا پوز ویلي چې وژل شوي کسان طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان دي.
و امریدل چې امریکا 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2010 میلادي کال راپدې خاطر بل هر وخت ډیر به مونږ غرزولې دي. د امریکا په وایي حمله کې چې هغه د وسلوالو طالبانو دایش او نورو ترګرو ډلو باندې کیږي، ډیر ځله هم پکې افغان ملکانو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو لوري د افغانستان په لویدیس کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو په امریدونو کې ګن شمیر ملکانو ته مرګ جوړ لوخت. په دې راپور کې ویل شوی د روان کال د مې په میاشت کې په نیمروز او فراه ولایتونو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو 9 مورد ثبت شوی. خاطر پردیس له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه په ورځ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د فراه او نیمروز ولایتونو په 2 ولسوالیو کې چې بګوا او دلارام دي پر شپېتو محلونو شپېتو بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په راپور کې راغلي دغه بریدونه چې د روان کال د می میاشتې په 15 نیټه ترسره شوي، 9 پیښې د ملکي کسانو د وژل کېدو دي چې په دې بریدونو کې 10 نفر ملکي کسان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 مورده هم نامعلوم دي. د دې راپور له مخې په دې بریدونو کې 14 ماشومان او یو میرمن هم وژل شوي دي. د دې راپور په یو برخه کې داسې راغلي:
یونما تاییدوي چې د 2019 کال د سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې چې کومې څېړنې دوی کړي، په 9 بریدونو کې چې د روان کال د می میاشتې په 15 نیټه ترسره شوي، 13 نفر وژل شوي چې په وژل شویو کې 14 ماشومان او یوه میرمنه هم شامله ده. دغه شان 15 کسان ټپیان دي او 4 پیښې هم نامعلوم دي. یونما مشخصه کړې چې د وژل شویو کسانو ډلې 1200 کسانو د نشه یي توکو په فابریکو کې د لابراتوار په برخه کې کار کوي.
افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لدی مخکې اعلان کړی و چې په دې بریدونو کې هغه کارخانه لمین زوړل شوې چې طالبان ته ترې ګټه رسیدله، او هغه کسان چې د دې کارخانو په لابراتوارونو کې کار کوي کڅه هم په محاربوي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو نظامی اهداف خودل شوی. خو یو نامه په خپل راپور کې وایي دوی موندنې ښیي چې دغه کارخانه د طالبانو په کنټرول کې نه وي، او د نړیوالو حقوقو لمخې په دې کارخانو برید نظامی اهداف نشي کېدای. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا د یو نامه راپور خلاف په دغه بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچل وړخی. د دې کمیسون شکر الله مشکل آزادی رادیو سره په خبرو کې وای په دې بریدون کې 450 ملکی کسان وژل شوی دي چې د بشری حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دې بریدون کې وشپېته تنه قربان شوي چې لړلې 450 وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. زموږ موندنې ښیي چې په دې 9 بمباریو کې د بشر حقوقو بشر دوستانه اصول نقض شوی دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایند په خپل ټویټ پاڼه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د راپور جوړونې تګلاره دوی ته د اندېښنې وړ ده. له دې سره یو نامه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې لا نور څېړنه هم وشي او هغه چاته چې زیان اوښتی باید رسیدنه وشي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په وروستیو کې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر عمر عاصم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شو. له دغه له وژل کېدو وروسته د هلمند والی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د طالبانو ترڅنګ د القاعده شبکې فعالیتونه هم زیات شوي دي. نور حال له هلمند ازادي راډیو خبريال الیاس دای پر راپور کوي.
د هلمند والی وایي په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د القاعده د غړو فعالیت او حضور پراخ شوی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د چهار شمې په ورځ ناوخته رسنیو سره خبرې کولې ول 2 کاله مخکې د یو جرمني اتباع نیول کېدل چې په القاعده پورې تړاو درلودي. څو میاشتې وړاندې د القاعدې په تړاو نادلي ته څیرمه ځینې نور کسان نیول کېدل. په خاص ډول د تیرې میلادي میاشتې پر درویشتمه نیټه په موساکله کې د هند د نیمې وچې دپاره د دغې ډلې د مشر عمر عاصم وژل کېدل ښیي چې د القاعدې فعالیت پراخه شوی دی.
په هلمند کې هم په دې اواخرو کې د القاعدې فعالیتونه ډیر سوي وو چې سمه ده مخکې مې وه عملیات د القاعدې په مرکز شوی و. پروسه کالم تاسو که جریان کیاست یو جرمني اتباع چې د القاعدې غړیتوب درلود هم په هلمند کې ونیول شو، او بیا دغلته یو د القاعدې ګروپونه وو چې په باندې تیمر کې فعالیت درلود. د هغې ځنه شمالي ولسوالیتو بلاخره دغه درې میاشتو کې مساقلات راغلل.
په دغه عملیاتو کې چې د مساقله په شواروز او کنجاک سیمو کې وسول او حکومت پکې د القاعدې د یو مشر د وژل کېدو خبر ورکوي، ځینې ملکي کسان ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د دوی د ځینو کورنیو ټپیان تازه د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه رخصت شوي دي. حکومت هغه مهال ویلو چې د القاعدې ډلې 15 غړي وژلي، د دریو ښځو په شمول یې ځینې بنګالي او پاکستاني اتباع هم نیولي دي چې تر تحقیق لاندې دي. طالبانو هغه مهال هم د خپل ملګرو او نورو خرجیات به وژل کېدل رد کړي ول، او په پیښه کې ټول اوښتي تلفات ملکي یاد کړي وه. که څه هم طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې رد کړي ده، خو د هلمند والي وایي القاعده او طالبان د یو او بل سره کلکې اړیکې لري او القاعده طالبان ته د عملیاتو ډول ډول بریدونو په اړه روزنه ورکوي.
طالبانو تر شا ډېر مختلف تروریستي سازمانونه همدارنګ استخباراتي کړي ولاړ دی چې د هغې جملې نم یو حمایتګر دوی د القاعده سازمان دی چې د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي، او بلاخره د ماغه جنه د افغانستان او د جهان په سطح خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر د عمر عاصم د مخ عکسونه خپره کړي دي، او هغه د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې مشر یاد کړی دی. د مساکلات څخه خپلواک سرچینو موږ ته د دې ټولو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي، خو ازادي راډیو ته د مساکلات څخه تر عملیاتو وروسته لشکرګاه ته د ټپي سوو ښځو او ماشومانو سره راغلو کسانو وویل په دې عملیاتو کې د دوی د دوو کورنیو څوارلس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي، او نه نور ټپیان شوي دي. حکومت هم هغه مهال دغه عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبره تایید کړې وه، خو دقیق شمېر یې د رسنیو په واک کې نه ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلی شي. په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو شمېر هټیوال بیا د دغه اور د وژلو لپاره د اتفایي هڅې ستایي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې په رپورټ کې اورو.
مونږ دغه نه پردغه ژوند جاته دا وینځه توش بده نه ته مې
ګارو ته ګرمه مې نه مونږه ګډم.
هغه سوداګر چې شته یې ټول پور کې وسوځیتل، دوی د کابل په تیمور شاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سې شنبه پښپا په کې ور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهار یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې ډېر شو سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دوه تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتش سوزی خو تقریبا یار 15 میلیټه یا 10 میلیټه د ما خان مانځ ته پاته وو چې آتش سوزی ولګید. تر 12 بجو د شپې مزه دلته هم آتش سوزی لیک چې خاموشه صبح لږ د موږ هم زه تشمه خاطر دکانونه مال وست موږ زه ته ولاړو نور نه پرندل ته څه پرې کو دا تر وسه لګیا دي. یعنی لاندې په دې تداوسه اتفای موټر ولاړ دي، مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنې کوو. کڅوک وایي چې نه وخت ورسید په 15 میلیټه کې را ورسید.
اینجا سات 5:30 بجه که در گرفت تا سات 3:30 بجه شو، و مردم بسیار به خساری زیاد مواجه شده. هم یک سرای در گرفت، کلش گودام است، گودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوړیزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکي لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو. د دغه سرای ساتونکو د ولګیدنې لامل د برېښنا شرطې ښودلې ده، خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا ولګیدنه امدي وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګېدنه کې نږدې $2 میلیونه تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د $2 میلیونه په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسیدلې ده، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، یا هغه ارقام براشي. مګر د دې ټولو سره سره خبره دا ده چې زمونږ دپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې دپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیوسي. په کال کې دوه ځله درې ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کېږي او زمونږ ټوله سرمایه یرې کېږي، د خاورو سره خاورې کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګیدنه کېږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګیدنه شوې ده.
د کابل په هټې مشایي مارکیټ کې د تیر شپې د اور لګي دوه او د چتوم څومره هټې والو ته زیان رسول دی په دې باب مو واوریدل. اطلاعات ته د لاسرسي نړیواله ورځ په ځن نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د افغانستان اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون مسؤلین وایي اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو د لاسته راوړلو په برخه کې له چارواکو سره ډېرې ستونزې لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي خلک او رسنۍ اوس هم د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه بنسټونه انتقاد کوي چې حکومتي ادارې رسنیو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوي او خلک او خبریالان د بدلونونو اړوند له معلوماتو بې برخې کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي
تلاش های زیاد همکاران ما، یعنی
په ځینو مواردو کې چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د خبریالانو لخوا هڅې کیږي، د مسؤلینو د سپکاوي او خشونت سره مخ کیږي. د قانون شتون ښه دی خو پلي کول یې سخت دی، هغه څه چې په افغانستان کې شته.
افغان خبریالان هم ورته شکایت لري او وایي چې په افغانستان کې پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی یوه عمده ستونزه ده. د دوی په خبره کله چې د یوه وزارت یا د کومې بلې دولتي ادارې ویب سایټ ته مراجعه کوي، په اونیو او حتی په میاشتو کې پکې نوي اطلاعات نه لیدل کیږي. افغان خبریال بهشتي ارغن آزادی رادیو ته وویل ځینې دولتي ادارې د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
موږ ته اطلاعات په سمه توګه نه شي راکولای، خو ځینې وختونه موږ ډېر زیات له ستونزو سره مخ کیږو. په پوره توګه باندې یا په سمه توګه باندې اطلاعات موږ ته نه راکوي او په ځینو بهانو سره دوی سرغړونه کوي.
د ملګرو ملتو سازمان په 2014 میلادي کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده، خو په کابل کې دغه ورځ په ځنډ سره ونمانځل شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون وایي حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری منی چې د حکومت د بنسټونو لخوا د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ځینې ستونزې شته. د ټینګار کوي چې دغه بنسټونه ته سپارښتنې کړي او هڅه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په خطو غپل شي.
حاکمیت قانون حکومتداری خو په مبارزه علی فساد اداره بدون تقویات
د قانون حاکمیت خو حکومت ولې او اداري فساد سره مبارزه اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ او دودولو لغښتل کولو پرته ناممکن ده. په نوي حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي هر ورځ پراخيږي. هر اداره او هر څنګه چې په دې برخه کې کمزوري ده ځانګړي سپارښتنامه ورته لیږل شوې ده.
د خاغلی بهادری په خبره پر راتلونکي لمریز کال کې به د اطلاعاتو د لاسته راوړلو لپاره آنلاین سیستم جوړ او معلوماتو ته به لاسرسی عام او پراخ شي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه قانون لا هم په سمه توګه پلی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم به د روانې اونۍ په پای کې په یوه غیر رسمي سرمشیزه کې د چین د ولسمشر کوربه وي. د چین ولسمشر هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربه توب وکړ. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د هندستان په جنوبی شار چنای کې د اکتوبر میاشتې په 12 او 12 کې دونکې غونډه به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراخولو متمرکز وي. ورسته له هغه چې نوې ډیلی د هندي کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ، دې اقدام یې د پاکستان او دې هیواد متحد چین انتقادونه راوپارول. پاکستان دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یووړه. د هندوستان د بهرنی چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې راغلی چې د چنای په غیر رسمي غونډه کې به دواړه مشران هڅه وکړي چې د هندوستان او چین ترمنځ سیمایز او نړیوال مسائل مطرح کړي او په پراختیایي برخه کې همکاري زیاته کړي. هندوستان وایي له کشمیر څخه د امتیازي وضعیت اخیستل د دې هیواد کورنۍ موضوع ده چې دا اقدام د هیمالیا په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ په هدف سوی دی. چین چې په دې هیواد کې له مسلمانانو سره پر بد چلند د امریکا له انتقاد سره مخامخ شوی دی، وایي هندوستان او پاکستان باید په کشمیر کې له یو اړخیزو پریکړو ډډه وکړي او په دې سیمه کې یې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې چې شي جن پینګ هندوستان ته ولاړ سي، چین د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو بلنه ورکړه. د چین د دولت وزیر لی کوچانګ د سیشنبې په ورځ له عمران خان سره د لیدو پر مهال وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د کشمیر هیمالیا سیمه د هندوستان، پاکستان او چین ترمنځ ویشل شوې ده. هندوستان د کشمیر پر دره واکمن دی او پاکستان په لویدیځ کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او چین بیا د شمال خواته غرنۍ سیمه په خپل واک کې لري. هندوستان او چین دواړه د هیمالیا په ختیځ کې پر زرګونو کیلومتره پوله ادعا کوي او په 1918 کال کې پر پوله یوه کوچنۍ جګړه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی هیله مو ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي، طالبان حکومت اور بند وکړي. فضل کریم درویش د آریوب زاجیل پکتیا د آریوب زاجیل ولسوالۍ څخه لیکي په جګړه کې یو هیواد هم پرمختګ نشي کولای. د غرض جبار لیکلی چې موږ ټول پوهیږو چې جګړه یوه بده پدیده ده، خو د هغه د ختمېدو لپاره کار نه کوو.
او تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم تساواتله شمیرې مو لالار مو راستولی و کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم په پروګرامونو کې د تخبرو ازادي رادو اورې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صفا او وزي اوریدل شي. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی. د لاتویا په پلازمینه دیګا کې بیا د قهري و خونه جوړ شوې. د به څرنګه ځای وي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په لاتویا کې په یوه خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو استاذای د قهر په خونه مشهور شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای وو، بیا ورو ورو خلک روشت شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبی له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شیان مات کړل او خپله غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو او د وی پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پانتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کیدای شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شاید په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. ایوا بیت رویټرز آژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
That's disgusting.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره او سید ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو په همدې څپو یعنی په افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. نیم ساعت د ازادي راډیو پاتې ده. نیم ساعت هم زما همکار فرشتې غلط تاسو سره ده. مهرباني
نوري صاحب، تشکر از شما. خسته نباشین. شام